السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یو ویبلې پښتو خبرونه ته خراغلی زه امید زهیر معلم د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکو وايي په افغانستان کې د خوځول لپاره روان بحران ډیر پراخو د اندېښنې وړ دی فرشتي عباسی تیر شپه د ایکس شبکې په یو باس کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب رابلل شوی و دا خبره وکړه هغه وویل
بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یي پزنګړی ډول د خزو لپاره ډیر متفاوت دی داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي سره واندي
ارمان عباسی وویل چې د بشري حقوقو څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشري حقوقو خوځو پر وضعیت بل راپور خپور کړي ارمان عباسی تر دې مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خوځو اونجونو د خپل سرونی ونو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه نن یک شنبه د فبرورۍ 11مه د ساينس برخه کې د فعال اونجونو خوځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار په خپل اکسپاند لیکلي خځې د نړیواله ساينس ټولنې یوازې یو په درېمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې ونډه او بودیجه هم کمه ده خغلی ګوتریش لیکلي انجونې او خځې ساينس سره اړیکه لري او هغه وخت رسیدلی چې پوهه شو دوی کولی شي نه وخت پیاوړی کړي د ملګرو ملتونو سرمنشي د هر انجلۍ او خځې په ملاتړ هم ټینګار کړی څو د په خبره وشي کولی خپل ظرفیت لوړ کړي په نړۍ کې داسې مال د ساينس برخه کې د فعال انجونو او خوځو نړیواله ورځ منځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پوهنتونونه او د نجونو لپاره د عصري زده کړو ټول مرکزونه تړلي دي د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان عدلګریف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې وکړې د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسیې سفیر دیمیتری جرنوف هم پکې حاضر و د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې په پانګونې بحث وشو د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو روسیه د ګوتو پشمیر هغه هیوادونو لړډلې ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلي کلي میدان کې خپل دویمه 500 اورا یا یو ورځنۍ سیالي کوي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن اکشن باز د رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي
که څه هم افغان لوبډلې اون شو کولای لومړی لوب وګټي هم بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګو کې او دغه لوبه په خپل بریا تمام کړي
وړه هیوادونه بدرې ما 500 سوریزه مسابقه در روانه چې هر شنبه پورې ځي په پاکستان کې انتخابات ورسته مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو د ګډ حکومت او د تحریک انصاف ګوند لملاتړه برخمنه آزاد بریالي نوماندانو د خپل حکومت جوړولو هڅې پیل کړي جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون خبر ورکړی چې تمه د نند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د ائتلافي حکومت د جوړیدو په اړه په اختلافي مسایلو خبري وکړي د شنبه په شپه هم آصف زرداری او د نواز شریف ورو شاه با شریف سره کتلی او د ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې و بل خو د تحریک انصاف ګوند سرپرست مشر ګوهر علي خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی خپلواکونو ماندانو اکثریت چوکۍ ګټلې او د پښتونخوا او پنجاب په ګډون باندې وفاقي حکومت هم دوی وي د پاکستان انتخاباتو کمیسیون د رسمي معلوماتو پر بنسټ د پنځمه پورس پارلماني ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند لملاتړه برخمن خپلواکونو ماندانو دوه نوي مسلم لیگ شپږ اویا او پیپلز ګوند څلور 500 چوکۍ ګټلې دي د ریپایلو پر بنسټ هیڅ ګوند نه توان دلې په پارلمان کې قوت اکثریت چوکۍ خپلې کړي او د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وايي دا د نشي ردولای چې روسیا خایي د ناتو پر کوم کړي هواد حمله وکړي کریستوف هوزګن دا څرګندونی پر نشان بداسې وخت وکړي چې ټاکل شوی د فبرورۍ لښپاړه سمې تر تلسمې د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان به بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي کله چې پښتنه وشو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې داسې کومې حمله امر وکړي په جواب کې هوزګن وویل طبعاً پوتین وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد لنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لوی غمیزه وه مننه چې ازادي رادیو او درنو اوریدونکو د پښتو خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه تاندې څنګه او پرسي درسي ساعت لپاره جلا شوی خو هغه وړاندې څو راپور نه واوري د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په یو او بل نامه د خوځو اونجونو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د خغلی بینیټ په خبره د جنوري میاشتې لومړۍ د معترض او هغه خوځو نیول زیات شوی چې اصلا نه په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې غنی خزي د هغه څل عمل هم نیول شوی چې ظاهرا بد حجابي ګڼل شوی او دا لړۍ نور ولایتونو ته هم غځول شوی. د طالبانو د حکومت ویان تر دې مخ کې هغه راپورونه رد کړي وو چې خزي اونجونی دی بد حجابي په تور نیول شوی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وای له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسی چې په یو اوبل نامه د شوزو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. شغلی بینیټ تیر شپه د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د شوزو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سری نیونی کړم کړی چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ لقبل انجن او شذې پنشکیږي او طالبان دی د شذو په وړاندې د تبعیض د لمنځولو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوی چې د کابل په دشبرچی کې د شذو د خپل سرو نیونو د عملیاتو په یدو تر ډیره حالت ځای هزاره وګړي اغیزمن کړي، خو دغه عملیات د کابل نورو سیمو او نورو ولایتونو ته هم وغځول سول.
د شغلی بنت پوینا د جنوري میاشتې لومړیو د موتروزو او هغو شوزو خپل سری نیول زیات سوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشی سوي دي. شغلی مجاهد تیره اونۍ بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ په پارونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څیړل سوی وي. شغلی بینیټ له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1947 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقوقو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته شوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1998 کې د اگست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسما یو ځای شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر لزده کړو به برخه شوی انجونی د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په درشل کې لملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د دوی د خونسو یو په هندونو دروازې پرانیزي. دوی وایي جدي نړیوال فشارونه کول شي دا سونځه واره کړي. د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې چې د فبروري 14 نیټه جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوی او د ګډون بلنه ورکړل شوی، خو هغوی تر اوسه په یاده غونډه کې د اشتراک یا نه اشتراک په اړه څه نه دی ویلي.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او محصلانې یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولای شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي کبرا چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، آزادی رادیو ته وویل
د جریان حسین بشرا
خبر یاست چې له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ لا غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارت فشار راوړي څو نوي کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د 4م سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکي او محصلانې دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13م او 19م د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې نیوکه کړې وه، او ویلي و چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل د نخنی وړ بولیا وایي غنې کورنۍ له لوګي کړي. په افغانستان کې په ډیر شمیر کسان هم وای نه ورته کار پیدا کیږي او کار پیدا هم شي، د ګرانۍ له وجې د اړتیا وړ شیان نشي رانی ولای. بل خو د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې سږکال د زیانګالو کورنۍ لاسونیوي ته دوام ورکړي. تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې د بیکاری زیاتې دو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړي او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خوړه لکومي برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبری غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي، چې اکثرو کسانو د همدغې معاش د لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله، ورسره په اکثرو ولایاتو کې وچکالی شدیده وچکالی ده. په فعلاً وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي، دغه هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې تر څنګ باندې اکثره ماشومان کومې کورنۍ سرپرست نه لري، د هغوی ماشومان او همدارنګه چې څوک کارونه لري د هغوی ماشومان په شاکه کارونو اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شایي زیات وي. د فراه د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي
نه کار ستنه نه بل فعالیت غواړو چې د سپین بولدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. للوږي مرسولو دا څنګه دولت چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي.
د غوري و اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیسته، خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې لګرانی شکایت لري.
فعلا لیوی خوا په افغانستان کې ګرانی ډیره ده، بل ورته د طالبان حکومت له هر کور د عشر په نامه له 1500 تر 2000 افغانۍ ټولوي. زه هیله کوم چې ګرانی ده د ملت د عشر دغه پیسې له کومه کړي. هر یو خپل کورنۍ لري، دوی تاسو ته پیسې درکړي که خپل کورنۍ وچلوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو څو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سږ کال به زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نقدي مرستې د غراز بلایوز مرستې او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو، څو د دوی لاسنیوي وکړو چې خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ول سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړ کړي ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بے اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
کور مو آباد چې آزادی رادیو او اوس مخ خبرونه تعقیبوي. د خبرونه په پال کې میادونه وکړه چې ډیره برخه دوه ونیز پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت لپاره جلا شوې دا پروګرامونه یو په بل پسې خبريږي. تاسو خبره زولاري
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړیر مزایل براتل مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغه کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلس څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالې برته هیوا ته راستون شوې او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې د مې شپې ته کتابونه چاپ شوې دي. ښاغلی هاشمی وايي علمي سفر یې اسانه نه وو او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي. نو موړای د خوانځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د خوانځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړیر مزایل براتل مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه، او کور ته به م چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو، داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه نه وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یو علت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یو علت دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت وو، د انقلاب نه تښتېدلي وو، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هماغه د مسافرت د وختونو، همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو، د جنګ او جګړې سره ارتباط لري، خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی وو.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد وو، او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو، دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی دې پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو، او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې، په بدلون کې دی، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي، هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې، او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیې پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1998 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما پاغه وخت کې پهلوانی کوله، مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خمی یدیږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمبرګی نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې طب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی، اسناد مو ورته ورکړل. مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو په کې په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پې او اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې ده چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آی پټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپیډ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کی پیوځ دي چې غته یو سم وخت وټا کی یا په سمه طریقه لغنه استفاده وکي بارعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپیډ کې مصروف وي گیم وکا یا مکسونه جوړ کا یا ډاونلوډ وکا دا خبرې دی او دې کې مصروف وي درس هم نه وای او د کور کارونه هم دومره نه کوي
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکت عمرونه دي هغه وختونه سدي په مکتب کې په خپل درسونه باندې فوکس وکي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځنی نور شین باندې پام وکړي هغوی اکثر وخت په برقی شین مثلا ټلیفون دی پرډونه دی او ځنی نور شین سوس راوتل دي په غوی باندې مصروف دي د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا 2 ساعتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي کورنۍ لخوا یا بيخي د کارت نه پرې خودل کی یا سیغوی په پټه لاسرسي پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصروفي کچيري دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساتونو باندې په 10 پروګرامونو باندې په غل از به شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کوي نو بیا د ستونزه ده ستونزه ده د سیم به وخت کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا کې وړ ډیره مهمه برخه ده کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داخلي کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه تر سره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني نو کورنۍ وو غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي موبایل پلاس کې ورکي نو دا خدایوي خو دغه سره ډیره ستم رستم کوي هغه لیاقت پیدا کوي هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاری شي دا د ماشومان په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چلی هم ورزده کړي
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز بارانو ته شکل موبایلونه پلاس ورکي هغه ته د دې موبایل د استفادي هغلاري چاري هم وروشي وخت باید منظم کی ځکه کچيري یو ماشوم یا یو تنکیز وان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي ماشوم تنکیز وان باید د دې پر ځای چې ډیر سیټ په کور کې کښینی د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبي وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپل ماشومان ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورتلسي او ورسره یي داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړسي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للس کلولو کلونو تر اتلس سکم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر خه پروګرامونه په موبایلونو کې ست دي دوی د درس کې ور سره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري کچیر تا غو پروګرامونه پیدا کړي دا به ور سره د مرسته وکړي چې په درس کې لګ پرمختګ ولري او په نهال کې زکړه کم کړي وي او ساتيري هم شوي هم دا اوس د کانکور لپاره ډیري دغه سي اپس پیدا شوی دي مثلا 13 ورځ مایو پروګرامونه د کوم کورس له خوا جوړ شوی دی تقریبا د 99 ټول د کوم کورس والونه دی په اینه حال کې کتابونه پکې دي ما خپل یو په کور کې یو هلکته غته می راکته کل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګي یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځین دغه سي شین سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي کده ډول یا تنظیم کړی یا ځین دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو مکوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي په همدې اړه مو د خوانې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس د شه ته ډیر پام اوخته دي خصوصا په پرمختللو هوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځنې واخلې خو هغه د دې زده کړو ته د ورزنه هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واکه ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ له خوا د په دغه ډول د خوندز له خوا
ما څه ډول پام پیو شي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکو ته ضرر ونه رسوي
ل دوه میتودونو څخه کار اخیستل که دلای سی یو دادی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو سره کو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری نو یو داسې تشخیص دي دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لټاپ څخه دي استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په کې دی گیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دې ته نه وایي ست گیم کوي یا په دې شي ځان مصرف خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پویډلې دي سي په ورز باندې زباید لیدز خکار و نخلم او دې ته دا موضوع تشېسوي د
اوس ځینې داسې کسان هم کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دی شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځوي کې باید په خونځوي کې ورز دکې نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دوی برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور دي چې ماشوم ته ویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو کله دغه څه نوي نه په خوندځ کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد نو بیا ډیر سخت خبر ده ماشوم تا ته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تاته ګټه لري خو ډیره استفاده تاته تاوان لري. پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی سې پر دې شی وو پوهاول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم. ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن پافته کې ورځ یا دوه ورځې زهر ډول گیمونه پکې کولای سم. مثلا دغه شینه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوع تشخیص کولای سي. مونته د خبر زبیم تکراروم پیل لیدې ځای څخه د کورنۍ د مشران لخوا او دغه سپخونځو کې د استادانو لخوا دی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کولای سي او باید تنظیم کړئ.
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پات رسیدي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي موستې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتا د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښت بریالي وتل. نن به د قرباني په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي. د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریف دیوالونه جوړول دا دعا به ویله: اے پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅه ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. اے خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې کوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. اے لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي. په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لاښوونو مرکز ټاکل شوی وو. مخه او مقصد یې دا وو تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلق هغه ته راوبولې. د همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبه حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولې دي. نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلات والسلام د یو سلو 50 کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکهون کې مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 150 کلنۍ کې وفات شو او د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې د خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو ل آزادۍ رادیو
مننه چې ل آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکی درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1440 هجری قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1340 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي، د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د عمله له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید، او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنۍ له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنۍ د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر فتح خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسېد، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او فتح خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاصه سوه. هم هغه وو چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې وو، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېد او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنی مو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
گرانوز د کونکو هیله د چین ننای درس ته په زړه پوري تمام شوی وي. په همدې هیله تاسو مخکنه داده چې له درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. ننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تخته پمن
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221214401. یو ځل بیا
0042022140601.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادوں شڑ رزنا مسافر مسافر خڑ یارا مسافر پیزار باسا چت تل کو لب مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتھما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا